جمهور رئیس حامد کرزی نن په فراکی خلکو ته وویل چې د امنیت د ټینګولو لپاره به هڅې زیاتې کړي. په افغانستان کې یو تښتول سوی فرانسوي اکاس خبریال خوشی سوی دی. د پاکستان ستره محکمه وایي پرویز مشرف باید سبا محکمې ته حاضر سي او د انګلستان پخوانی صدر اعظم مارګریت تاچر مړسوه. پوره خبرونه واورئ. جمهور رئیس حامد کرزی نن په فرا کې د وروستۍ وسلوالي حملې د قربانیانو د کورنیو له غړو سره وکتل او د خلکو یوې سترې غونډې ته یې په وینا کې وویل چې د سولې د ټینګولو لپاره به هڅې زیاتې کړي او د طالبانو ترمنځ به فرق کوي.
او تفکیک به د هغه طالب کوو چې پردی دی، مطلق مزدور دی او د دې خاورې دپاره په دشمنۍ ناست. د هغه طالب سره به تفکیک کوو چې د دې خاورې دی، ناپوه دی، په ناپوهۍ کې خپل وطن خپل بچی.
په فرا کې تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ولایت د محکمې پر ودانۍ په حمله کې تر 50 زیات خلک ووژل سول او تر 100 زیات زخمیان سول. د حملې مسؤلیت وسلوالو طالبانو واخیست. د دغې حملې زیات قربانیان ملکي خلک وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي یو شمېر دیني عالمان په سیاسي کړیو کې پورې تړلې دي او په افغانستان کې د روان کړکېچ په د حل لپاره د خپل موقف د روښانه کولو توان نه لري. د دغې شورا د دارالانشا رئیس معصوم ستانکزید نن د دیني عالمانو او مدني ټولنې د استازو په غونډه کې خبرې وکړې. دوی وویل چې موږ دا جرأت لرو چې له بېلابېلو سیاسي کړیو سره له خپلو اړیکو تیر سو او داسې یوې نقطې ته ورسېږو چې د حق خبره لکه څنګه چې لازمه ده وکړو. شغل ستانکزی ویل دینی عالمانو لکه څنګه چې لازم او په افغانستان کې د سول د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو لپاره مسولیت نه دی ادا کړی. د سالنګ لوی لار نن تر 3 ساعته بندیدو وروسته بیرته پرانیستل شو. د سالنګونو د څارنې او ساتنې د ریاست مرستیال عبدالظاهر ازادي راډیو ته وویل چې د غلاره د تخنیکی ستونزو له امله د 3 ساعتونو لپاره تړل شوی و خو بیرته پرانیستل شو. او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر وای په دغه وزارت وای په دغه هیواد کې یو فرانسوي اکاس خبريال چې درې میاشتې مخکې تشتول سوی و نن خوشی سو. د وزارت وایاند صدیق صدیقین خبری رسنوی ته وویل چې د فرانسوي اکاس خبريال په کابل کې څلور نه څرګندو وسلوالو تشتولی و او نن په وردګو کې خوشی سوی دی. ښاغلی صدیقی د دغه مسلې نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د پاکستان ستره محکمې نن حکم وکړ چې دغه هیواد پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف باید د سه‌شنبې په ورځ د خیانت د تور په خاطر محکمې ته حاضر شي. ستره محکمې دا حکم د هغې قانوني لایحه په ځواب کې کړی چې پر پخوانی جمهور رئیس پرویز مشرف په 2000 کال کې د ستره محکمې د قاضي القضات په ګډون د قاضیانو د برطرفۍ او د دې هیواد د اساسي قانون د ځنډولو په خاطر د خیانت تور لګوي. پخوانی پوځي جنرال پرویز مشرف تر څلور کاله جلاوطنۍ وروسته تیره میاشت پاکستان ته ستون سو او د دې هیواد پر روانو انتخاباتو کې د ګډون لپاره خپل اسناد ثبت کړي دي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون وایي د دې سازمان د څارونکو یو هیئت تیار دی چې په څلور ساعتونو کې سوریه ته ولاړ سي او هلته پر روان کړکیچ کې د کیمیاوي وسلو د کارول کېدو د ادعاو په اړه تحقیق وکړي. بان کی مون نن وویل
All serious claims should be examined.
په سوریه کې د کیمیاوي وسلو د کارول کېدو هر جدي ادعا باید له کوم عذر، شرط او ځنډ څخه پرته وڅېړل سي. بان کی مون وویل چې دوی اوس د سوریه حکومت ته انتظار دي چې د ورتګ اجازه ورکړي. د بان کی مون په وینا د دوی د هیئت لپاره ټول تخنیکی او لوجستیکي ترتیبات نیول سوي دي. د سوریه دولتي تلویزیون وایي چې نن د دمشق ښار په مرکز کې درنه چاودنه وسوه. 15 تنه وژل سوي او تر 50 زیات زخمیان دي. دا په دمشق کې تر ټولو زیاته تجارتي سیمه ګڼل کېږي چې په دې هیواد د مالیه وزارت او د مرکزی بانک ودان نه هم په همدې سیمه کې دي. د فرانسې د خبري اژانس یو خبري الوای د چاودنې لامل زیات تاوان وشته او تر چاودنې وروسته د ډزو ژغ هم اوریدل شوی. د امریکا په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال مایک هامر تاجکستان او ازبکستان ته سفر پیل کړی. په دوشنبه کې د امریکا سفارت د ازادي راډیو ته وویل چې شغلی هامر پرون ماښام له دوشنبه تر رسیدلی او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پیروپانه ویل سوي چې دای په دواړو هیوادونو کې له ژورنالیستانو، حکومتي چارواکو، د مدني ټولنې له استازو او محصلینو سره وګوري. ازبکستان او تاجکستان ته دغه سفر ورځی دی. د جنوبی کوریا د دفاع وزارت نن وویل چې دا سیالایم نسته چې دا ثابت کړي چې د شمالي کوریا د اتمي ازموینې د ترسره کېدو امکان به حتمی وي. د جنوبی کوریا د دفاع د وزارت ویاند کیم مین سیوک نن سهار په سیول کې خبري کانفرنس ته وویل چې د تیرې فبروري له میاشتې راهیسې په خبري کانفرنسونو کې دوی دا څرګنده کړي چې شمالي کوریا په جنوبي او لویدیځو تونلونو کې د اتمي ازموینې بشپړه تیاری لري او دا حالت لا هم پر ځای دی. او د بریتانیا په خوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر نن مرسته ده دی ویان د لورد بیل ویلی او واټیا کلن تاچر نن سهار د ماغي سکته کړي او په قراری ساور کړه د بریتانیا په خوانی صدر اعظم مارګریټ تاچر چې د اوسپنیزي شدي یا ایرون لیدی لقب هم ورکل سوی وو لڅو میاشتو راهیسی ناروغه و د بریتانیا صدر اعظم دیوید کامیرون ویلی هیواد یې ډیره غوره مشر له لاسه ورکړه ل بیکنګهم مانی څخه په اعلامیه کې ویل سوی چې د انګلستان ملکه د تاچر د مړینی خبر خوښینه کړی ده د اروپایي کمیسون مشر خوزه مانوئل بروسو ویلی دی
شی واز دات ا ګریټ سټیټس وومن
د وای هغه د دولت غوره مشر او د خپل هیواد تاریخ لمړی صدر اعظم او له شخص خبرته چې د خپل خدمتونو په خاطر به په یاد پات کیږي.
خبرنو مولا ساده راډیو نو اوریدل ولسمشر کرزی نن فراه ولایت ته تللی و او هلته یې د هغه کورنیو له غړو سره خواخوږي وکړه چې د هغه کسانو د کورنیو له غړو سره خواخوږي وکړه چې د فراه د ولایت په ناورین کې وژل شوي وو. دا ولسمشر کرزی د څرګندونو په اړه ریپورت په همدې خپرونه کې لرو. په افغانستان کې د وروستیو ناکراریو او د هیواد ته د امریکایي چارواکو د سفرونو ترمنځ د تړاو په اړه د سیاسي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره درته یوه مرکه وړاندې کوو. غزنی کې دولتي چارواکي وایي چې په اندړو ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیری او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې او لستنه وسلوال طالبان وژلي. دا مسله هم څېړو. د ملګرو ملتونو له خبرداري مو هم خبرو چې وایي د افغانستان په جنوب کې طبیعي پیښې له امنیت وروسته بل ګواښ دی. د جنوبي او شمالي کوریا په روان کړکېچ هم ریپورت درکوو که وختو نور ریپورت نام درکړو. ولسمشر حمد کرزی نن د فراه ولایت ته تللی و. له ولسمشر سره په دې سفر کې د کابینې څو تنه وزیران او د مشرانو د جرګې مشر هم لوو. د افغانستان ولسمشر د سفر موخه په فراه ولایت کې د تیرې اونۍ د تورستي برید د وژل شوو کسانو د کورنیو سره لیدل او خواخوږي بلل شوي. نور هل له فراه ولایت څخه زموږ د خبریال په ریپورټ کې اورو.
افغان ولسمشر په هغه لویه غونډه کې خبرې وکړې چې کابو 400 فرعي مشرانو او د تیرې اونۍ د قربانانو کورنیو په کې برخه اخیستې وه. د افغانستان ولسمشر وویل چې افغانستان په ډېر اساس شرایطو کې دی او د سیمې هیوادونه نه غواړي دلته نظام پر پښو ودرېږي. جمهور رئیس که څه هم د مشخص هیواد نوم وانه خیست خو ویې ویل چې لرې او نږدې هیوادونه دلته د نظام جوړول نه غواړي نو ځکه داسې بریدونه کوي.
افغانستان کی دولت افغانستان کے نظام دولت او
د افغانستان ولسمشر هم دا څنګه وویل چې دوی د سولې هڅې به نورې هم روانې وي.
سولې کوشش به ډېر او تفکیک به د هغه تعلیم کو چې پردی دی د پردو دی مطلق مزدور دی او د دې خاورې دپاره په دسپنۍ ناست د هغه تعلیم سره به تفکیک کوو چې د دې خاورې دی ناپو دی په ناپوهي کې خپل وطن خپل بچی او پر هغه تعلیم په رس کې اوس د دې خاورې بچی دی چې هغه بچی راسه خپلې خاورې.
د غونډې په ترڅ کې د قربانانو وارثونه هم خبرې وکړې او د دولت څخه یو غوښتل چې دغه پیښه دې په جدي توګه وڅېړي. د فراه ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالبصیر خیرخوا وویل په دغه پیښه کې د ګاونډي هیوادونو لاس دی او دولت باید سرحد او مرزونه ټینګ کړي. ولسمشر کرزی ژمنه وکړه چې د فراه ولایت دا خونړۍ پیښه به وڅېړي او عاملینو ته به یې سزا ورکړي. د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د یوې ډلې وسلوالو د برید له امله په فراه ولایت کې کابو 50 تنه مړه او تر سلو زیات ټپیان شول.
په داسې حال کې چې ولسمشر احمد کرزی د فرا د چهارشنبې د ورځې د پیښې د قربانیانو د کورنیو سره د خواخوږۍ په خاطر دې ولایت ته تللی و. په میدان وردګو کې د سړک د غاړې وې چاودنې نه نور ولسی خلک ووژل او یو ویشت نور یې ټپیان کړل. سید شاه سقیم په دې اړه له سیمې رپورټ راکوي.
چاودنه نن سهار د 9 بجو په شاوخوا کې د سید آباد ولسوالۍ په سالارو کې د عام وګړو په یو موټر شوې ده. په پیښه کې تر اوسه پورې 8 تنه وژل شوي او 22 نور ژوبل دي. چارواکي وایي له غزنی څخه یو بس موټر کابل ته روان و چې په سالارو کې د سړک پر غاړه پر یو ځای پر ځای شوي ماین وخوت. د میدان وردګو د والي ویاند عطاالله خوګیاڼی وایي په وژلو شویو کسانو کې یوه ښځه او یو ماشوم هم شامل دي. دی وایي د پیښې ټپیان د سید آباد روغتون ته لیږدول شوي دي، خو وایي هلته د بشپړو امکاناتو د نشتون له امله مجبوره یو له میدان او کابل څخه ډاکټران او درمل ور ولیږو.
د سید آباد ولسوالۍ په سالار سیمه کې یو ملي بس موټر چې د غزنی ولایت څخه د کابل په لور روان و د سړک د غاړې نه چاودنه شوې ده چې په نتیجه کې 10 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې، 8 کسان شهیدان شوي دي چې یوه میرمن یو ماشوم هم پکې شامل دی. همدارنګه په ټپیانو کې چې 22 کسان دي 4 ماشومان شامل دي، 6 میرمنې دي او 12 کسان نارینه.
خوګیاڼی وایي په ټپ شویو کسانو کې د 15 تنو روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او کېدای شي د مړو شمېره نور هم لوړه شي. تر اوسه پورې د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د سړک پر غاړو ماینونه طالب وسلوال ښخوي چې زیات وخت یې قربانیان هم وګړي وي.
و مو اوریدل چې د میدان وردګو د سید آباد په ولسوالۍ کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې 9 کسان وژلي او 22 نور یې ټپیان کړي چې د چارواکو په وینا ټول ولسي خلک دي او ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. په تیرو 2 کلونو کې په وار وار لیدل شوي چې افغانستان ته په تیره د لویدیځو هیوادونو د چارواکو له سفرونو سره په یو وخت په کابل او ولایتونو کې وسلوال طالبان لویې حملې کوي. د شنبې په ورځ یوازې 2 ساعته وروسته له دې چې د امریکا د وسلوالو قواو لوی درسیز مارټن ډیمپسي د باګرام هوایي اډې ته ورسید، په زابل ولایت کې یو ځان وژونکي موټري بم چاودنې د امریکایي پوځیانو او ملکي چارواکو د موټرو کاروان په نښه کړ او د یوې ډیپلوماټې په ګډون یې 15 تنه امریکایانو ووژل. په 2000 کال کې هغه مهال چې د امریکا پخوانی مرستیال ولسمشر دیک چینی په باګرام اډه کې پر دې اډې ځان وژونکي حملې 23 کسان ووژل او 30 زیات ټپیان کړل. په 2008 کې د ځان وژونکو یوې ډلې د کابل په سرینا هوټل په داسې حال کې حمله وکړه چې د ناروی د بهرنیو چارو وزیر یوناس ګر ستوري په هوټل کې دننه و. د دې حملو مثالونه کم نه دي، خو پوښتنه دا ده چې له دې څخه د طالبانو هدف څه دی او په داسې حال کې چې دې سفرونو خبرونه اکثره پټ ساتل کېږي، طالبان له کومه ځایه خبرېږي چې کوم مقام د افغانستان په کومه سیمه کې څه کوي؟ دا موضوع احمد تکل د حق او عدالت د ګوند اجرایه کمیټې له غړي او د ډیموکراټو حقوق پوهانو د ټولنې له مشر کبیر رنجبر سره په مرکه کې څېړلې. ښاغلي رنجبر په پیل کې د دې حملو د اهدافو په اړه خپل نظر بیان کړ. هغه ډېر
مغلق او پیچلی عملیات چې کېږي د طالبانو لخوا ترشای حتما استخباراتی کړي موجود دي د دې لپاره چې دغه ظرفیتونه فقط یو لوی دولتي استخبارات شونه کوي چې دغه سی یو حالت مې سر راوړي یا دغه سی عملیات سر ته ورسي او پایلې هغه شي چې دوی غواړي. دا یو برخه دی لوی پلان دی چې دا هم لوی صدمه او زیان رسوي د افغانستان پرستیژ ته، د دولت پرستیژ ته چې دوی کوم وخت چې بازی سفرونه کې د جګړو مقامات له خوا د امریکایي او یا نورو ملکونو نه دغه عملیات سره رسیدي او د دې لپاره چې دوی دغه اړیکو ته زیان ورسوي یا کوم اړیکې چې مخ په خېچې دودي او یا هدف دې دغه ملاقاتونه د اړیکو د بهبود لپاره وي.
رنجبر صاحب، که ستاسو مقصد او د افغان چارواکو مقصد له استخباراتي ادارو نه د پاکستان استخباراتي اداره او آی اس آی وي، نو څنګه مقصد مې دا دی چې د دې د میکانیزم څه ډول دی او څه ډول عمل کوي؟
تاسو خبر یاست چې ټول اوس په دې باندې واقف دي، خصوصا داخلي کې په افغانستان کې اوس ټول په دې کې دي چې زموږ په دولت کې په درې کلو قواو کې ډېر قوي امکانات لري. آیسای او غیر امکانات د افراد او لخوا چې ډېر په جګو حسب توقیو کې دي کار کوي، د غیر خوا د غیر امکانات تعمین دي. نو طبعا زه په دې یقین لرم چې دغه سفرونه اکثرا ډېر سری او دا نه افشا کیږي، مګر اوږي په همدغه حالت کې خپل عملیات سر ته رسوي. یقینا امریکایان خو به خپله دا کار نه کوي چې اطلاع ورکړي آیسای ته یا طالبان ته چې راسي نو اوس حمله وکړي. هغه ادعاات چې وځي او هغه لیک کېږي هغه زموږ د ټولو مقامات له خوا ده. دا بيخي اوس یو بسلام واقعیت ده او ځکه چې ډېر خواشینې یم چې زموږ دولت دغه ډېرو لویو ستونزو اخته ده چې هغه رجم دې نه د ادارې او د ډېرو مهمو بنسټونو کې د خارجي استخباراتو قوي لاس دی.
د افغانستان استخبارات د دې حملو د شنډولو ظرفیت او وړتیا ستاسو په نظر نه لري؟
زموږ استخبارات کوم تغییرات راغلي دي او هغه مخبخ کیدو دي، مګر په هر حالت کې زموږ استخبارات ډېره پټه کچه کې امکانات لري او مخصوصا هغه کډري ظرفیتونه چې پخوا استخباراتو دلودل د افغانستان ډېره کچه کې نه لري. سره له دې چې بعضې عملیاتونه ډېر په ندرت دغه مقابله کېږي او هغه کشف کېږي او هغه له منځه ځي، مګر په مجموع کې ظرفیتونه ډېر ټیټ دي.
او که د دې حملو نتیجو ته راشو رنجبر صاحب، د دې اغیز څه ډول دی؟ آیا حقیقتا افغانستان له نړیوالې ټولنې نه لرې کولی شي؟
په صورت په دې کې شک نشته چې منفي اغیز لري، دا خو نشي کېدلی چې حداقل یو روحي منفي اغیز لري په اړیکو کې او هغه مخصوصا د اشخاصو د افرادو ترمنځ د شخصیتونو ترمنځ، مګر مجبور کې د دوه دولتونو ترمنځ د دوه ملتونو او خلکو ترمنځ دا شونی نه دی. د لپاره چې دا مناسبات ولاړ دي په ملي ګټو د دواړو طرفینو، یعنی که دا کېږي نو په همدې حالت کې ساتل یو مجبوریت دی دواړو طرفینو ته چې لږه د هېڅ وخت کې اخیدل شي شونی نه ده.
افغان سیاستوال کبیر رنجبرو چې په افغانستان کې د طالبانو د بریدونو او د هیواد ته د لویدیځو چارواکو د سفرونو ترمنځ په تړاو خبرې کولې.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
غزنی دولتي چارواکي وایي چې د دغه ولایت پاندړو ولسوالۍ کې د ملي اردو سرتیرو او طالب وسلوالو ترمنځ نښته شوې چې په نتیجه کې لس طالبان وشل شوي او همدومره نور ژوبل دي. له سیمې زموږ همکار سید شاه ساقیم رپورټ راکوي.
چارواکي وایي نښته تیره ورځ د اندړو ولسوالۍ په ابراهیم زو سیمه کې د ملي اردو او طالبانو ترمنځ شوې ده چې له امله یې لس تنه طالبان وژل شوي او لس نور ژوبل دي. دوی وایي په وژلو شویو کسانو کې پاکستانیان هم شامل دي. د اندړو ولسوال قاسم د سوال وایي چې د ملي اردو سرتیرو له تیرو څو ورځو راهیسې د دوی په ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي وو چې تیره ورځ یې له طالبانو سره نښته شوې ده. دوی وایي کېدای شي په نښته کې د وژلو شویو طالبانو مرګ ژوبله تر دې هم لوړه وي او وروسته څرګنده شي.
او دغه عملیاتو په نتیجه کې جنگ اوسه تقریبا د رژیم په نتیجه کې ټاپي تا دا تاوان طالبانو ته اوښتی ده. تر لسو پورې موږ ته راپورونه راځي د سفیانو تعداد دغه د لسو شاوخوا ده. په دې کې د یو نفر د پاکستاني ملی هم تثبیت شوی ده چې یو نفر پاکستاني پکې هم شوی ده.
بلخوای بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویاند بولي وایي چې په دغه نښته کې یې ګڼ شمېر سرتیري وژلي، خو وایي په نښته کې 15 تنه عام وګړي او دوه طالبان هم ژوبل شوي دي. هاخوا بیا د غزنی له قرهباغ ولسوالۍ څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې په دغه ولسوالۍ کې هم د سرتیرو او طالبانو ترمنځ نښته شوې ده، خو کومې دولتي سرچینې لا تایید کړې نه ده.
اخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ ویاند وایي په جګړه کې د ملکی تلفات وروسته طبیعي پیښې په جنوب کې یو ستر ګواښ دی. د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ ویاند نیلاب مبارز دغه څرګندونې د دوشنبه په ورځ په کندهار کې وی خبري غونډه تکړې. محمد صادق رښتینی له کندهار تفصیل راکړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي نمائندګۍ ویاند یاغلی نیلاب مبارز وویل چې په جنوبي حوزه کې روانه وچکالي، سیلابونه، د خټو د کورونو جړ نړیده او نور ستونزې د دې لامل سوي چې ډیر خلک خپل سیمې پرېږدي او مهاجر سي. د نیلاب مبارز په وینا په جګړه کې د ملکی تلفات ورسته طبي پیښې په جنوب کې یو ستر ګواښ دی. د هغې په وینا که څه هم د یادې ستونزې حل ډیر وخت اړتیا لري، خو بیا هم دوی د حالت د قابو کېدو لپاره اوږدمهال پرمختیایي پروګرامونه لري.
طبي پیښه په ماضي کې مو اوس هم شته، په راتلونکي کې به هم شته. مثلا سیلابونه راځي، مثلا زلزلې دي، داسې پیښې متاسفانه چې شته دي، یا مثلا وچکالي راځي. دا پیښې دي چې باید چې له یوې خوا د پرمختیایي پروګرامونو لخوا د دې مخنیوی وشي، یعنی اوږد مهاله توګه کار وشي د دې لپاره چې البته د دې لپاره پرمختیایي پروګرامونه د ملګرو ملتونو کار کوي.
نیلاب مبارز دغه راز وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو او دولت ترمنځ د جګړې پر مهال تیر کال د ملکی وګړو د تلفاتو کچه ټیټه سوې وه، خو د روان کال په تیرو درو میاشتو کې دغه شمیره بیرته لوړه سوې ده. د مبارز په وینا د ملګرو ملتونو د اصولو له مخې د هغه راپور تر بشپړېدو چې په هرو شپږو میاشتو کې برابرېږي دغه ارقام نسي ویلی.
و موردل چې ملګر ملتونه وایي د امنیتي پیښونه وروسته په جنوب افغانستان په جنوبي ولایتونو کې طبیعي پیښې لوی ګواښ دی چې خلکو ته متوجه دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د آسیایي هیوادونو د کرکټ له لوبو څخه د دوشنبه په ورځ د بریلي مډال سره هیواد ته ستون شو. د دوی د هرکلي لپاره د کرکټ بورډ او اتصالات مخابراتي شبکې چارواکي، ورزشکاران او مینهوال کابل هوایي ډګر ته ورغلي وو. د دې ټیم له سفرونو سره اکثره مالي مرسته د اتصالات مخابراتي شبکه کوي. تفصیل د خان محمد سین پر رپورٹ کیا اور
دا په کابل هوایی ډګر کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د بریالي راستنېدو لپاره د مینوالو د احساساتو غږونه دي چې په سازونو، ترانو او اتڼونو سره یې وښودل. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د تېرې میلادي میاشتې په شپږویشتمه په نیپال کې د آسیایي هیوادونو د کرکټ د شورا د اتلوالۍ په جام کې ګډون کړی و، او د دوشنبې په ورځ له دې مسابقو څخه د اتلوالۍ مډال په لاس هیواد ته راستون شو. د دوی هرکلی ته د کابل په هوایی ډګر کې د افغانستان د کرکټ بورډ چارواکي، ورزشکاران او په سلګونو مینهوال راټول، او د دوی بریالیتوب یې په سازونو، ترانو، د ډولونو په غربا او اتڼونو وستایو. د افغانستان د کرکټ د ټیم کوچ یا روزونکي رئیس خان احمدزی آزادی راډیو ته وویل
لوبغاړو ډېرې ښې لوبې وکړې په دغه ټورنمنټ کې. یو ښه خبره دا وه چې په دغه مسابقو کې د افغانستان کرکټ بورډ نوي ځوانانو لوبغاړو ته ځای ورته ورکړی و. خوشبختانه چې هغوی وښودل چې هغوی کې استعداد شته. زه انشاءالله پوره اطمینان سره ویلی شم چې په راتلونکي 2014 کې چې زموږ ملي لوبډله به د جام جهاني ته ځي، لکه په 2012 او 2013 کې چې موږ لوبې وکړو، نو انشاءالله تاسو په که د خدای رضا او په ګرنټۍ سره دا خبره کوم چې انشاءالله د افغانستان ټیم به په دغه راتلونکي جام جهاني ورلد کپونو کې کم از کم یو داسې پرمختللي دغه لومړي لس هیوادونه کې
د آسیایي هیوادونو د کرکټ د شورا د اتلوالۍ په جام کې د لسو آسیایي هیوادونو عمان، کویت، عربي متحدو اماراتو، سعودي عربستان، نیپال، مالدیپ، هانګ کانګ، سنگاپور، مالیزیا او د افغانستان د کرکټ ټیمونو برخه اخیستې وه. دا ټیمونه په درې ګروپونو A، B او C ویشل شوي وو. افغانستان په B ګروپ کې تنظیم او شپږ مسابقې وکړې. دې ټیم یوازې د اماراتو د ټیم پر وړاندې ماتې وخوړه او نور 15 واړه مسابقې وګټلې. د افغانستان د کرکټ ټیم ال راونډر سمیع الله شینواری آزادی راډیو ته وویل که د کرکټ ښې زمینې ورته برابرې او د تمرین لپاره مجهز میدانونه ولري، کولی شي چې لا بریاوې حاصلې کړي.
د خپل د ملک لپاره وړو دي همدې خپل عوام او د دې دعاګانو او هغه وجه ده چې موږ دومره کامیابه یو. موږ خو به همدغه وایو چې موږ ته ګراؤنډونه جوړ شي او د څومره نه څومره کېږي د حکومت طرف ته زموږ د سپورټ ضرورت دی ډېر زیات چې ملک راشي او میچونه وکړو. همدغه زه وایم چې زموږ چې میدانونه جوړ شي نو ډېر زیات به او حکومت ډېر زیات سپیشلي موږ ضرورت ته سپورټ وکړو.
دا سلورم ځل دی چې افغان کرکټ ټیم د آسیایي هیوادونو د کرکټ د شورا د اتلوالۍ له جام څخه په لومړۍ درجه هیواد ته ستنېږي.
خبري مجله اوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسزی د ځینو چاپي خبرونو هغه رپورټونه رد کړي چې ګنې د ویلي له ایرانه ځینې افغانان د سوریې جګړې ته ځي. له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موسزی د دې مسلې په اړه وویل
څو میاشتې مخکې یو څو تنه افغانان هلته د سوریې د جګړې په نتیجه کې شهیدان شوي وو. په هغه موضوع باندې موږ په هماغه وخت کې خبرې کړې وې او د دې کسانو د کورنۍ سره په تماس کې وو. هغې موضوع ته بهرنیو چارو وزارت رسیدګي وکړه، ولې اوس دا نوي ګزارشونه چې څو ورځې مخکې په مطبوعاتو کې منعکس شوي دي د هغو نه هم موږ خبر یو. ولې د دې ګزارشونو د دې دا شو خبرو د تثبیت لپاره د دې او د حقیقت د پیدا کولو لپاره موږ په اردن کې د خپل سفارت سره تماس کیو ترڅو د دې موضوعاتو په اړه باندې څېړنه وشي او د هغو صحت او یا د هغو ناسموالی تثبیت شي.
مسازه صاحب، د سیمول کی چې د ایران لخوا ځینې افغان کډوال هلته د موست په بدل کې لګل کی ترڅو د بشار الاسد رژیم په ملاتړ باندې په جګړه کې ښکیل شي یا برخه واخلي، په دې اړه تاسو وایئ؟
نو دا چې د په یو شمیر چاپی رسنیو کې دا خبر راغلی و چې ګواکې د بهرنی چارو وزارت دا ویلی دی چې افغانان د ایران د سوریې ته د جګړې د پاره چې دا کاملا ندرسته ده، دا غلطه خبر ده. بهرنی چارو وزارت هیڅ کله دا خبر نه ده کړی، ولې په دې اړه باندې څه ادعا وشو په مطبوعاتو کې مطرح شوي دي، دا غونه د خبر یو او د دې موضوع د تجوید لپاره د معلومولو لپاره موږ د خپل سفارت سره اردن کې په تماس کې تر څو د خپلې څلونې ترسره کړي او د دې موضوع واقعیت معلوم کړي.
مصادر یې تاسو ولې چې څو سمده مخ کې او پیښه شوې او څو تنه پکې وژل شوي وو، دغه کسان به تاسو تحقیقات څو خوده له کومه خوا سوریه ته تللي وو جګړې ته؟
تاسو ته معلومه ده په سوریه کې یو شمېر افغانان اوسېږي، یو څه یې دي چې د سلو کلونه زیات وخت کېږي چې هلته دوی میشتي، د سوریه تابعیت ترلاسه کړی او هلته دوی کورنۍ لري، ټول ژوند یې په سوریه کې ده. او یو شمېر هغه افغانان دي چې په تېرو دېرشو څلوېښتو کلونو کې کمه شمېره شوي دي سوریه ته، هلته اوسېږي. او دا کسان د همدغو افغانانو له ډلې نه وو، داسې افغانان نه وو چې اوس سوریه ته تللي.
یعنې تاسو داسې رپورټونه ترلاسه کړي چې د ایران له لارې د ځینې کسان تللي او که نه؟
ما تاسو ته عرض وکړو، په دې اکله باندې موږ خپلې څېړنې شروع کړي دي. د اردن سفارت خپل سفارت په اردن کې وظیفه ورکړې چې دا مسایل وڅېړي، تحقیق کړي، معلومات په دې اړه باندې راټول کړي، ولې تر اوسه پورې دغه گزارشونه سم نه دي، غلط دي. او کله چې موږ واقعیت ترلاسه کړو هغه به خپلو هېوادوالو ته منعکس کړو.
جنان مسازه و چې وایي سوریه ته افغانان د جګړې لپاره نه دي تللي. زموږ غږ لازاده یې راډیو نوري. د پاکستان سره محکمې نن حکم وکړ چې د هیواد پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف باید د سه‌شنبې په ورځ د خیانت د تور په خاطر محکمې ته حاضر شي. د فرانسې د خبري اژانس رپورت مهم ټکی فراه هیواد وړاندې کوي.
د پاکستان ستر محکمې نن حکم وکړ چې پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف پر هغه د خیانت په تور محکمې ته حاضر شي. متقاعد جنرال مشرف تیره میاشت د څلور کلن تبعید څخه وروسته چې د پخپله خوښه غوره کړی و خپل هیواد ته ستون سو. مشرف ژمنه کړې چې د می میاشتې د یولسمې نیټې په پارلماني انتخاباتو کې خپل ځان کاندید کړي څو دغه اټومي لرونکی ستونزمن هیواد وژغوري. خو د هغه د کاندیدۍ کاغذونه د څلورو انتخاباتي حوزو له جملې په دریو کې رد شول. مشرف غوښتل چې له څو انتخاباتي حوزو څخه خپل ځان کاندید کړي او دا کار په دې هیواد کې غیر معمول نه دی. دا په داسې حال کې چې متقاعد جنرال د یو شمیر قانوني دوسیو سره مخامخ دی. سترې محکمې نن د راولپنډي د لویې محکمې د قاضیانو د ټولنې د مشر توفیق آصف د غوښتنلیک پر اساس د مشرف د محاکمه کولو فیصله وکړه. مشرف په 2001 میلادي کال بیړنۍ یا اضطراري حالت نافذ کړ چې په حقیقت کې د مشرف دغه اقدام د هغه سقوط ته لاره هواره کړه. سربیره پر دې مشرف د یو شمیر نورو قانوني دوسیو سره مخامخ دی. هغه په 2001 میلادي کال د پاکستان د پخوانی صدراعظم بېنظیر بوچو او په 2006 میلادي کال د بلوڅو د ملتپال مشر نواب اکبر بکټي د وژلو او په 2001 میلادي کال له وظیفې څخه د سترې محکمې د قاضي القضات په ګډون د نورو قاضیانو د لرې کولو او نیولو له دوسیو سره مخامخ دی. د فرانسې خبري اژانس په وینا راتلونکي انتخابات به د پاکستان په تاریخ کې لومړني دیموکراتیک انتخابات وي چې قدرت له یو ولسی حکومت څخه بل ته سپارل کیږي. د پاکستان په تاریخ کې چې د اقتصادي کمزوري، دایمي بې‌ثباتي او لوږې سره مخامخ دی، درې پوځي واکمنانو حکومت کړی دی. وروستی پوځي مشر یې جنرال پرویز مشرف و. دا اجانس په وینا داسې انګیرل کیږي چې د مشرف د ټول پاکستان مسلم لیگ ګوند څخه چې د په بهر کې د پاکستاني مهاجرینو په مرسته تأسیس کړ، له یوازې څو څوکیو زیاتې ونه ګټي. د یکشنبې په ورځ د چترال د انتخاباتي حوزې مقاماتو په راتلونکو انتخاباتو کې د پرویز مشرف د کاندیدۍ اسناد ومنل، خو د نوموړي د کاندیدۍ کاغذونه د اسلام آباد، کراچي او د پنجاب د کسور ښار د انتخاباتي حوزو لخوا رد شول. په کراچي کې یو افسر اکرام رحماني د یکشنبې په ورځ د مشرف د رقیبانو هغه اعتراضونه تایید کړل چې ویلي وو مشرف له قانون څخه سرغړونه کړې ده. هغه په 2001 میلادي کال اضطراري حالت اعلان کړ او یو شمیر لوړ پوړي قاضیان یې له کاره ګوښه کړل.
دوستانو، د پرویز مشرف د کاندیدۍ په اړه پام دې رپورت د نیم ساعت خبري مجله پای ته رسو. خو د نن ورځې لپاره زموږ یو بل نیم ساعت خبري مجله پاتې ده. جاوید نعیمی د وړاندې کولو لپاره په سټوډیو کې دی.
تشکر اجمالاً سلام عرض می کنم و عزمتون بخیر. شما را به مجله خبری ساعت از رادیو آزادی خوش آمدید میگیم. 6:30 دقیقه به وقت کابل شد. من و همکارانم در این مجله خبری با شما تا ساعت 7 خواهیم بود. رئیس جمهور کرزی امروز در سفرش به ولایت فرا با بازمانده های قربانیان حملات اخیر در این ولایت دیدار کرده است. همین موضوع را در صدر مطالب خبری ما داریم و سایر گزارش ها را هم برایتان تهیه کردیم. از شما دعوت می کنم که با ما باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنیم که آرش همایون پیشکش می کند.
رئیس جمهور کرزی در جریان دیدار با شماری از خانواده‌های قربانیان رویداد روز چهارشنبه در ولایت فرا دست‌های بیگانه را در عقبه این عمله دانست. حکاس فرانسوی که 3 ماه قبل در شهر کابل اختطاف شده بود آزاد شد و سر محکمه پاکستان فرمان داد پرویز مشرف به محکمه حاضر شود. اخبار افغانستان را از رادیو آزادی می‌شنوید. رئیس جمهور کرزی در جریان دیدار از قربانیان رویداد روز چهارشنبه هفته گذشته در ولایت فرا اظهار داشت که در عقب این حمله برخی کشورهای منطقه دست دارند. در هفته گذشته 9 طالب مثلث ساختمان محکمه استئناف ولایت فرا را مورد حمله قرار دادند که در اثر آن بیش از 50 تن کشته و حدود 100 تن دیگر زخمی شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید تعداد زیاد علمای دینی آن کشور وابسته به علاقات سیاسی بوده قادر نیستند موقفشان را در برابر جنگ جاری در افغانستان روشن سازند. معصوم ستانکزی رئیس دارالانشا این شورا امروز در نشست بین المللی 3 کنفرانس همکاری های اسلامی برای آینده صلح‌آمیز افغانستان در کابل گفت:
آیا ما یه جرأت داریم که بالاخره از ارتباطات که با طرفهای سیاسی مختلف داریم از این ارتباطات بیرون بگذاریم و بیایم به نقطه برسیم که در اونجا حرف حق با اون رقمی که لازم است او را گفته بتانه؟
به گفته آقای ستانکزی علمای افغان مسئولیتشان را در قبال تحکیم صلح و پایان جنگ در کشور به شکل لازم آن ادا نکردند. وزارت داخله افغانستان میگوید عکاس فرانسوی که 3 ماه قبل در شهر کابل اختطاف شده بود آزاد شد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است این فوتوژورنالیست آزاد فرانسوی در ماه نوامبر سال گذشته میلادی توسط 4 مرد مسلح در شهر کابل اختطاف شده بود. به گفته آقای صدیقی این عکاس در ولایت وردک آزاد شده و در مورد چگونگی آزادی وی تا هنوز معلومات ارائه نشده است. ادامه اخبار افغانستان را از رادیو آزادی میشنوید. در اثر تصادم یک موتر مسافربری با ماین کنار جاده در ولسوالی سیدآباد میدان وردک حدود 8 تن به شمول 1 زن و کودک کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ولایت میدان وردک در صحبت با رادیو آزادی گفت این انفجار امروز صبح در مسیر شاهرای کابل قندهار رخ داده است. رادیو آزادی. اخبار منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. ستر محکمه پاکستان امروز فرمان داد پرویز مشرف رئیس جمهور سابق آن کشور باید به روز سه‌شنبه به اتهام خیانت به محکمه حاضر شود. محکمه پاکستان این فرمان را در پاسخ به آن لایحه قانونی صادر کرده است که در سال 2007 پرویز مشرف حکم برطرفی قاضی‌ها به شمول قاضی القضات پاکستان را صادر کرده، قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورد و اینک به خاطر آن اقدامات متهم به خیانت شده است. جنرال سابق پرویز مشرف بعد از 4 سال تبعید ماه گذشته به پاکستان برگشت و اسنادش را برای اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور ثبت کرده است. پرویز مشرف در سال 1999 بر ضد حکومت ملکی پاکستان کودتا کرد و برای مدت 10 سال قدرت را به دست داشت. از انفجار یک موتر مملو از مواد انفجاری در مرکز شهر دمشق گزارش داده شده است که در اثر آن حدود 15 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تلویزیون رسمی سوریه میگوید این انفجار در نزدیک یک مکتب در منطقه سبا بهارت که مهمترین مرکز اداری پایتخت به شمار می رود رخ داده است. بانکیمون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید آماده است مفتشان آن سازمان را برای بررسی ادعای استفاده از اسلحه کیمیایی به سوریه بفرستد. وی به روز دوشنبه در مرکز اداره منع استفاده از اسلحه کیمیایی در شهر هاگ اظهار داشت:
All serious claims
همه ادعای مهم در مورد استفاده از اسلحه کیمیایی باید بدون تأخیر، استثناء و شرایط مورد بررسی قرار گیرند. شورشان و حکومت سوریه هم دیگر را به استفاده از اسلحه کیمیایی متهم می کنند، اما تا هنوز در این رابطه تحقیقات مستقل صورت نگرفته است. مایک هامر معاون وزارت خارجه آمریکا مسافرتش را به تاجیکستان و ازبکستان آغاز کرده است. سفارت ایالات متحده آمریکا در شهر دوشنبه به رادیو آزادی گفت آقای هامر شام روز یکشنبه به تاجیکستان رسیده است. در سایت اینترنتی وزارت خارجه آمریکا گفته شده است مایک هامر با ژورنالیستان، مقامات حکومتی، رهبران جامعه مدنی و محصلان دیدار خواهد کرد. مایک هامر به روز سه‌شنبه به شهر تاشکند مرکز ازبکستان رفته و در کنفرانس شفافیت حکومت و آزادی مطبوعات اشتراک خواهد کرد. و خبر آخرین که مارگریت تاچر صدر اعظم سابق بریتانیا به عمر 87 سالگی چشم از جهان پوشید. لارد بیل سخنگوی مارگریت تاچر گفته است خانم مارگریت تاچر صبح امروز در اثر سکته مغزی به عمر 87 سالگی چشم از جهان پوشید. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا گفته است بریتانیا یک رهبر بزرگ را از دست داد. قصر بکینگهام میگوید ملکه الیزابت دوم از مرگ مارگریت تاچر متاثر است. مارگریت تاچر که به نام خانم آهنین یاد میشد سه انتخابات را از سال 1979 الا سال 1990 رهبری کرد و از قرن 19 الا اکنون حکومت وی طولانی ترین در تاریخ بریتانیا بوده است. پایان اخبار افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمد. این ساعت 6:36 دقیقه با وقت کابل شد. از همراهیتان تا این لحظات سپاس و در ادامه این مجله خبری با من جاوید نعیمی و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. رئیس جمهور کرزی امروز در سفرش به ولایت فرا با بازمانده های قربانیان حملات اخیر در این ولایت دیدار کرد.
سوری کوشش بودیرو او تفکیت بده حقه فعالیت که چه پردهی
شورای عالی صلح افغانستان میگوید اکثر علمای دینی در کشور وابسته به گروه های سیاسی هستند. شماره از اعضای ولسی جرگه افغانستان گفتند مسئله استیضاح وزرای کابینه اعتبار این نهاد را در نزد مردم کاهش داده است.
بهترین رای شریفانه برای ما و شما و برای پارلمان افغانستان است که به صورت دسته جمعی پارلمان را بسته بکنیم و استعفای خود بدیم.
وزارت خارجه افغانستان گزارش‌های را به اساس می‌خواند که گویا ایران افغان‌ها را به جنگ سوریه می‌فرستد. تیم ملی کرکت افغانستان با دنبال کسب مقام اول در مسابقات آسیایی امروز به کابل بازگشت. سایر مطالب خبری را هم برایتان داریم. از شما دعوت می‌کنم که با ما باشید. رئیس جمهور کرزی امروز به ولایت فرا سفر کرد. هدف از سفر رئیس جمهور بازدید با خانواده های قربانیان حملات تروریستی اخیر در این ولایت و همچنان بررسی این حادثه عنوان شده است. در این سفر شماره از وزرای کابینه، اعضای مشرون و جرگه و اعضای شورای امنیت ملی حامد کرزی را همراهی می کردند. احمد شاه فطرت در مورد از ولایت فرا گزارش می دهد.
در این گرد همایی بیش از 400 تن از بزرگان قومی و همچنان خانواده های قربانیان حمله هفته گذشته اشتراک کرده بودند. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی گفت که افغانستان در شرایط اساسی قرار داشت و برخی از کشورهای منطقه نمیخواهند در این کشور نظام به وجود بیاید. رئیس جمهور اگرچه نام کشور مشخصی را نگرفت اما گفت کشورهای دور و نزدیک دست به چنین حملاتی زد تا اعتماد بین دولت و ملت را از بین ببرد.
ما می دانیم که خارجی‌ها اینجا به خاطر چه اهدافی آمدند. ما در یک شرایط بسیار حساس قرار داریم. چرا 48 نفر از فرا کشته شدند؟ به خاطر که برخی از کشورهای همسایه و دور نمی خواهند اینجا نظام ساخته شوند و بر ضد آن کار می نمایند. رئیس جمهور کرزی همچنان یک بار دیگر به فراخوان صلح تاکید نمود.
سوری کوشش بودیرو او تفکیت بده حقه فعالیت که چه پردهی
تلاش های ما به هدف صلح هنوز جریان دارد و تفکیک بین طالب هایی که از خود است و بیگانه است را می کنیم و با کسانی که در راه اشتباه رفتند صلح خواهیم نمود. در جریان محفل وارثین قربانان حادثه روز چهارشنبه ولایت فرا نیز صحبت نمودند. سید احمد خان که پسر خود را در این حمله از دست داده از دولت خواست این حادثه را جدی پیگیری کند.
اعضای ما از جناب جلالت مآب رئیس جمهور، اعضای شورای
ما یک بار ما یک جایی را تشکیل داریم این است که این مسئله باید پیگیری خیلی چیزی باید بسن.
در همین حال رئیس جمهور کرده تعهد نمود که در مورد این حادثه تحقیقات جدی خواهند کرد. قماندان امنیه، قماندان لواء و وزیر داخله اینجا حضور دارند و بعد از بررسی و تحقیقات کامل در مورد این حادثه اقدامات عملی نموده و شما را در جریان خواهیم ماند. روز چهارشنبه هفته گذشته در پی حمله افراد مسلح به ریاست محکمه فرا 50 تن کشته و بیش از 100 تن دیگر زخمی شدند. رئیس جمهور افغانستان همچنان تعهد نمود که با خانواده های این قربانیان همکاری همه جانبه خواهند کرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
ساعت 6:41 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوین. شورای عالی صلح افغانستان میگوید اکثر علمای دینی در کشور وابسته به گروه‌های سیاسی اند. به گفته این شورا همین افراد وابسته نمیتوانند موقفشان را در برابر جنگ حاضر در افغانستان روشن سازند. رئیس دارالانشای شورای عالی صلح این موضوع را امروز در دومین نشست بین المللی سومین کنفرانس همکاری های اسلامی درباره آینده صلح‌آمیز افغانستان در کابل ابراز کرد. سحر لیوال در مورد از کابل گزارش می‌دهد.
با گفته شورای عالی صلح افغانستان، علمای دینی افغان تا کنون مسئولیتشان را در قبال تحکیم صلح و پایان جنگ در این کشور به گونه لازم ادا نکردند. معصوم استانکزی رئیس دارالانشای این شورا میگوید که شماری از علمان دین و جناح‌های سیاسی وابستند و برخی دیگر آنان به سبب ملحوظات امنیتی خاموش ماندند. آقای استانکزی که در دومین نشست بین المللی سومین کنفرانس همکاری های اسلامی برای آینده صلح‌آمیز افغانستان در کابل صحبت میکرد، نقش علما را در تحکیم صلح مهم خواند.
چرا این سکوت به وجود آمده؟ چرا در یک تعداد مسائل بسیار عمده ما حقایق به او رقمی از گفته نمیتانیم؟ دو مشکل بسیار اساسی وجود داره. آیا ما مخصوصا علمای کرام افغانستان او مسئولیت دارن که حقایق بگوین و مسئول باقی بمانن؟ موضوع دومش، آیا ما یه جرأت داریم که بالاخره از ارتباطات که با طرفهای سیاسی مختلف داریم از این ارتباطات بیرون بگذاریم و بیایم به نقطه برسیم که در اونجا حرف حق با رقمی که لازم است او را گفته بتانه؟
در این حال شماری از اعضای شورای عالی صلح افغانستان، برخی از عالمان دین، اعضای جامعه مدنی و تعداد از جوانان نیز در این نشست حضور داشتند. در این نشست در مورد قطعنامه نشست استانبول و تلاش‌ها جهت عملی ساختن ماده‌هایان بحث‌های صورت گرفت. این قطعنامه در اولین نشست این کنفرانس در 14 و 15 ماه اوت در استانبول صادر گردیده بود. قطعنامه نشست نخستین کنفرانس 11 ماده دارد و در ماده اول آن گفته شده که افغانستان جای جنگ و نزاع نیست. از سوی هم شماری از علمای دین که در این نشست اشتراک داشتند از مخالفان مصالح خواستند تا در مورد این قطعنامه نظر بدهند و پس از این پشت پرده صحبت نکنند. مولوی فقیر محمد خنجری و نعمت الله نجومی، دو تن از علمای دینی، گفتند که علمای افغانستان و پاکستان در رابطه به حل مشکلات موجود باید به خاموشیشان نقطه پایان بگذارند.
علما در هر جایی که باشه علما هستند. در پاکستان باشه و یا در افغانستان باید صلح را بخواهند. علمای پاکستان خیلی برایشان ضروری است. متاسفانه که اونها تحت تاثیر بعضی مردم قرار گرفتن.
علما او فصلی که ما بخوایم بحث بکنیم که آیا این اعمال و این کارها مجاز است، او فصل بسته شده. فصل جدیدی که امروز شروع شده، او فصل است که نهادهای جامعه مدنی، دولت افغانستان چطور میتونند که همین قطعنامه را در عمل پیاده بکنند. مخالفین مسلح او را باید موقف خود اعلان بکنند. او باید بگن که او چه کار کرده میتونند.
رئیس دارالانشای شورای عالی صلح گفت اگر علمای دینی مسئولیتشان را به گونه درست ادا کنند، امکان دارد جنگ جاری در افغانستان پایان یابد. معصوم استانکزی همچنان گفت هنوز هم گروه‌های در افغانستان وجود دارند که نمی‌خواهند در افغانستان صلح و امنیت برقرار شده و مردم این کشور در آرامش به سر برند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت معادن افغانستان از امضای 6 تفاهم‌نامه استخراج معادن بزرگ تا 2 ماه آینده با شمار از شرکت‌های خارجی خبر می‌دهد. جزئیات در این مورد تا دقایق دیگر. تعداد از اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند مسئله استیضاح وزرای کابینه اعتبار این نهاد را در نزد مردم کاهش داده و بر حیثیت ولسی جرگه صدمه جدی وارد میکند. آنها در اجلاس عمومی امروز همچنان گفتند که ولسی جرگه به مرکز معاملات و تجارت مبدل شده و باید لغو شود. در این حال تعداد از وکلا از رئیس جمهور کرزی نیز خواستند تا از وزرای استیضاح شده بپرسد که پول را که برای اعضای ولسی جرگه پرداختند از کدام مدرک به دست آورده بودند. سید فتح محمد بهادر کابل این موضوع را دنبال کرده است.
تعداد از نماینده های مردم در ولسی جرگه افغانستان می گویند که از موجودیت فساد و معامله ها در مجلس بسطو آمده و خواهان لغو ولسی جرگه اند. آنان تأکید می ورزند که در مسئله استیضاح 7 وزیر کابینه معامله های زیاد صورت گرفته و حتی به گفته آنان حالا مردم ولسی جرگه را به عنوان یک مرکز تجارتی می شناسند. محمد نور اکبری یکی از این وکیلان در جلسه عمومی روز دوشنبه مجلس گفت که ارزش ولسی جرگه در نزد مردم از بین رفته و باید دروازه آن بسته شود.
وکیل صاحبای محترم، اگر سکوت میکنین معنی اون زمور داره که دیگر پارلمان افغانستان نمایندگی از مردم افغانستان نمیکنه. و اگر نمیکنین واقعا دو سه رای وجود داره: مداخله رئیس جمهور، یک لایحه یا مقرری برای تضاد منافع در پارلمان، و سومیش هم بهترین رای شریفانه برای ما و شما و برای پارلمان افغانستانی است که به صورت دستجمعی پارلمان را بسته بکنیم و استعفای خود را بکنیم. پارلمان ما خود ما الغا بکنیم. اگر تدابیری سنجیده نشود دروازه پارلمان بسته شود.
برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه نیز این مسئله را تایید کرده و میگویند که تعداد از وکلا به عوض وکالت از مردم مصروف به دست آوردن پروژه ها، کرسی های مهم دولتی برای دوستانشان و در تلاش معامله با مقام های دولتی اند. عبدالرحیم ایوبی نیز یکی از این وکیلان است که خواستار لغو ولسی جرگه شده و تاکید دارد تا نامهای آنده از اعضای ولسی جرگه که به این کارها مبادرت می‌ورزند باید افشا گردد.
خواست من از تمام وکیلان این است که دیگر با این خانه بیشتر از این ظلم نکنید. باندازی ظلمی که اکنون میکنید دیگر بر ما هیچ چیز باقی نمانده است. بیایید دروازه این خانه را بسته کنیم و از نام ملت استفاده نکنیم. به گونه دستجمعی همه استعفا بدهیم، یا بیایید آن کسانی که به نام ولسی جرگه معامله میکنند جلو آنها را بگیریم و آنان را افشا کنیم.
هفته گذشته 7 وزیر کابینه که در سال 1390 هجری شمسی کمتر از نصف بودجه انکشافی وزارت‌هایشان را به مصرف رسانیده بودند از سوی ولسی جرگه استیضاح شدند. هرچند پاسخهای برخی از این وزیران قناعت وکلا را فراهم نساخت، اما در پایان آنان توانستند رأی اعتماد به دست دارند. همین مسئله و انتقاد شماری از نماینده های مردم شک و گمانهایی را به میان آورد که گویا بسیاری از وکیلان با وزیران استیضاح شده معاملات سیاسی و پولی را انجام دادند. میرویس یاسینی معاون اول ولسی جرگه هم در این زمینه ابراز نگرانی کرده و گفت که باید برای جلوگیری آن اقدامات جدی صورت گیرند.
اگر به عنوان خانه ملت اول پارلمان اصلاح نکنیم، هیچ امیدی نیست که بیرون از دروازه پارلمان ما کاری کرده بتانیم. لایحه برای تضاد منافع کنترل یا یک ضابطه اخلاق یک کمیته را پیشنهاد میکنه برای کمیته روزا و ایرا یک کار جدی به صورت بگیره که این کار همین را پیگیری میکنیم. ما هیچ اداری با می کمیته میشینیم و ایرا قد جدا پیگیری میکنیم تا که جامعه عمل برای بپوشانیم.
پیش از این نیز چنین انتقادهای نسبت به اعضای ولسی جرگه مطرح شدند. تعداد از افغانها به این باورند که وکلا منافع شخصیشان را نسبت به منافع ملی کشور ترجیح می دهند. هیئت اداری و برخی از نماینده های مردم در ولسی جرگه نیز همواره شکایت نمودند که به علت غیرحاضری مکرر وکلا نصاب مجلس تکمیل نشده و بسیاری از فیصله های مهم به تأخیر می افتند.
شمار از کارشناسان افغان میگویند طالبان بعض حملات مسلحانه را به هدف متشنج ساختن روابط افغانستان امریکا به دستور پاکستان در افغانستان انجام میدهند. پس از گذشت چند ساعت از ورود رئیس کمیته لوی دریستیس های امریکا به افغانستان، طالبان در دو حمله جداگانه 6 امریکایی را در افغانستان کشتند. به همین ترتیب یک ماه پیش نخستین روز دیدار وزیر دفاع امریکا از افغانستان با صدای انفجار آغاز شد. آیا این حملات را طالبان به اشاره پاکستان انجام میداد؟ همین سوال را احمد جعفر احمدی با کبیر رنجبر، یکی از آگاهان سیاسی افغان، مطرح کرده است.
این عملیات دو سال بخصوصا دو سال اخیر یک واقعیت برملا ساخته که عمدتا بیشتر ظریفانه و بیشتر پیچیده سازماندهی شده و این عملی شده که از ظرفیت های طالبا بیشتر بالا است و در عقیب ازی به صورت مشهود او امکانات استخباراتی یک کشور و مشاهده میره. به این مناسبت است که اینا معمولا امی حملات در این مواقع بیشتر موافقانه انجام بیتن و برای آمادگی خود میگیرن.
تأثیر گذاریش روی روابط بین افغانستان و ایالات متحده امریکا در دراز مدت چقدر میتونه جدی باشه؟
تصوری که اونا دارن که گویا روابط ما را با ایالات متحده امریکا خراب خواد کرد و این را از بین خواد بود، ما به این شک دارم و ما مطمئن استم که این روابط با مراتب امیختر از او است که اینا بتانن در این حوادث بودن
بله.
این روابط خراب بسانه.
آقای رنجبر، طوری که شما هم در جریان هستین، معمولاً زمانی که مقام‌های آمریکایی به افغانستان سفر می‌کنند، نو در تازه‌ترین مورد رئیس کمیته لودی سیزان ایالات متحده آمریکا به کابل آمد، این سفر از قبل اعلام نشده بود و در گذشته هم چنین بوده. سوال اساسی است که طالبا چگونه اطلاع پیدا می‌کنند در مورد سفرها و از پیش آمادگی می‌گیرند؟
مقامات بلند دولت افغانستان در هرچی قوه قسط اتبارات پاکستان بسیار نیرومند است. ما متوقع نستم که خود در ازالات متحده امریکا همی اطلاع به آیسای پاکستان یا به طالبان داده نمیشه، یعنی سکون پنجمی در دولت افغانستان است که اینا از این امکانات استفاده میکنن و همی حالت به وجود میرن و امکان به اثر میسازن به استخبارات دولت افسایی ما که اونا همی عملیات سازمان بکن به اور موافقانه انجام بکن.
کبیر رنجبر یکی از آگاهان سیاسی افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 6:52 دقیقه به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوین. وزارت معادن افغانستان از امضای 6 تفاهم‌نامه استخراج معادن بزرگ تا 2 ماه آینده با شمار از شرکت‌های خارجی خبر می‌دهد. وزیر معادن پس از چاشت امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که کار روی مراحل ابتدایی این پروسه سوی یک تیم مشترک نهادهای مربوط به دولت به پیش برده می‌شود. از سوی هم مسئولان این وزارت می‌گویند که پس از دهه تحول، یعنی سال 2024 میلادی، عواید افغانستان از ناحیه استخراج معادن سالانه 4 میلیارد دلار خواهد شد. جاوید حسن‌زاده از کابل گزارش می‌دهد.
مسئولان در وزارت معادن افغانستان از بیشتر شدن علاقمندی جهان برای سرمایه گذاری در بخش معادن این کشور خبر می دهند. وحیدالا شهرانی وزیر معادن پس از چاشت روز دوشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که بسیاری از شرکت های بزرگ جهان برای سرمایه گذاری در معادن افغانستان ابراز آمادگی کرده اند. با گفته آقای شهرانی، تفاهم نامه استخراج این معادن پس از ختم مراحل داوطلبی و ارزیابی تا 2 ماه آینده به امضا خواهند رسید.
احتمال دارد که در 2 ماه آینده همین قرارداد امضا شود. 2 بلاک در حوزه نفتی افغان تاجیک مربوط به ولایت بلخ می باشد. معدن میث و طلای زرکشان در ولسوالی مقری غزنی، معدن طلای بدخشان در ولسوالی راغستانی بدخشان، معدن میث بلخاب در ولایت فریدپور و معدن میث شیدا در ولسوالی قفمن پشتون زرغون قفمن ادرسکنی ولایت هرات. مرحله اول از قرارداد زیاتر اکتشاف می باشد.
وزیر معادن افغانستان میگوید شرکت هایی که میخواهند در بخش استخراج این معادن سرمایه گذاری نمایند از کشورهای چون ترکیه، امارات متحده عربی، بریتانیا، امریکا و برخی از کشورهای آفریقایی میباشند که در این زمینه از تجربه خوبی برخوردارند. با اساس معلومات این وزارت، کار روی نهایی سازی قراردادها در خصوص استخراج معادن بزرگ کشور از سوی یک تیم مشترک و متخصص متشکل از وزارت‌های معادن، مالیه، اقتصاد، تجارت، اداره محیط زیست و شورای امنیت ادامه دارد. مسئولان وزارت معادن همچنان میگویند که برخی از علاقات استخباراتی منطقه در تلاش ایجاد موانع در برابر کار استخراج معادن افغانستان هستند. گزارش ها می رسانند که استخراج معدن مس عینک ولایت لوگر که به یک شرکت چینایی سپرده شده نیز سال گذشته مورد تهدیدهای امنیتی قرار گرفت. با این حال وحیدالله شهرانی از روی دست گرفتن برنامه خبر می دهد که به اساس آن در ختم دهه تحول میلیاردها دلار از درک استخراج معدن نصیب افغانستان خواهد شد.
در ختم دهه تحول یعنی در سال 2024 سهم معدن و نفت و گاز به عاید دولت افغانستان در حدود 4 میلیارد دلار خواهد. سهم معدن در سال 2024 در اقتصاد ملی افغانستان در حدود 20 تا 22 میلیارد دلار خواهد که در وقت سهم معدن در حدود 45 تا 50% اقتصاد افغانستان تشکیل میده.
این در حال است که جامعه جهانی سال گذشته در کنفرانس توکیو تاکید نمود که افغانستان باید تا سال 2024 به خود کفایی برسد. در این کنفرانس همچنان سندی به نام دهه تحول به امضا رسید که بر مبنای آن افغانستان تا سال 2024 میلادی از لحاظ اقتصادی نباید به کمک‌های جامعه جهانی نیاز داشته باشد. وزارت معدن افغانستان در حال از ادامه تلاش‌ها در خصوص استخراج معدن کشور خبر می‌دهد که هفته گذشته وزیر معدن به خاطر مصرف نکردن مقدار کافی بودجه انکشافی سال 1390 از سوی ولس جرگه استیضاح شد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
تیم ملی کرکت افغانستان پس از به دست آوردن مقام اول مسابقات کرکت کشورهای آسیایی امروز به کابل بازگشت. تیم ملی کرکت افغانستان در اواخر ماه مارچ برای شرکت در مسابقات 20 اوره عازم نیپال شده بود که در 6 بازی توانست در 5 مسابقه آن پیروز شود. شرکت مخابراتی اتصالات اکثر مصارف سفر تیم ملی کرکت افغانستان را به عهده گرفته است. جوبین احمدی از کابل گزارش می‌دهد.
احساسات تعداد از علاقمندان کرکت است که با رسیدن تیم ملی کرکت افغانستان به کابل به خوانش ترانه ها و اتن پرداختند. تیم ملی کرکت افغانستان به تاریخ 26 ماه گذشته میلادی در جام قهرمانی شورای کرکت کشورهای آسیایی شرکت کرده بود که به روز دوشنبه با کسب مدال قهرمانی این مسابقات دوباره به کشور برگشت. تعداد از مقام های کرکت برد افغانستان، ورزشکاران و صدها علاقمند ورزش کرکت برای تشویق اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به میدان هوایی بین المللی کابل آمده بودند. رئیس خان احمدزی مربی تیم ملی کرکت افغانستان در صحبت با رادیو زودی در مورد این پیروزیشان چنین گفت:
بازیکنان ما خوب بازی کردند. در این بازی ها بیشتر ورزشکاران جوان شرکت کرده بودند. به این ترتیب تیم ملی کرکت ما به مسابقات 20 اوره جهانی سال 2014 را پیدا کرد که به خواست خدا در آن هم برنده خواهیم شد.
در جام قهرمانی شورای کرکت کشورهای آسیایی تیم‌های 10 کشور آسیایی به شمول عمان، کویت، امارات متحده عرب، عربستان سعودی، نیپال، مالدیف، هنگ کنگ، سنگاپور، مالزی و افغانستان در 3 گروه به رقابت پرداختند. افغانستان در گروه بی با 6 تیم مسابقه نمود که تنها در برابر امارات متحده عربی با شکست روبرو شد و در 5 مسابقه دیگر پیروز گردید. سمیالا شنواره یک تن از اعضای تیم ملی کرکت افغانستان به رادیو آزادی گفت اگر زمینه خوب تمرین و میدانهای معیاری برای آنها فراهم گردد دستاوردهای بزرگتری را به ارمغان خواهند آورد.
تیم ما حالا به حضور جوانان بهتر گردیده است. از دولت می خواهیم که میدانهای کرکت را برای ما بسازد تا جوانان بتوانند در آن تمرین کنند، چون جوانان ما برای توسعه این رشته از استعداد خاص برخوردار هستند.
حکومت دیر زیاد سپیشلی می گوید ضرورت سپورت بود.
مقام های کرکت بورد افغانستان می گویند با حضور تیم ملی کرکت کشور در این مسابقات تغییر کلیه در این تیم به وجود آمده است، چون اکثریت کرکت بازان جوانتر جای ورزشکاران سابق را گرفتند. آگاهان می گویند اگر جوانان کشور تشویق به ورزش شوند نه تنها افتخارات زیاده را نصیب کشورشان خواهند ساخت، بلکه از معتاد شدن به مواد مخدر نیز رهایی می یابند.
از گزارش ها و اخبار که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید. عبدالنبی از ولایت زابل ولسوالی خاک افغان قریه داب در پیام خود نوشته به وزارت دفاع خبر میده که طالبان در ولسوالی جاغوری از مردم سلام میخرند، باید جلوی کار گرفته شود. حشمت الله از ولایت لوگر در پیام خود نوشته که اگر دولت به امنیت ولایت اطراف کابل توجه نکند، تهدیدها به پایتخت بیشتر خواهد شد. و فریدون از ولایت پکتیکا در پیام خود نوشته کرده که در ولایتشان معارف رو به سقوط است. تشکر از همراهیتان در مجله خبری و برنامه های امروز ما. من جاوید نعیمی و همکارانم از شما خداحافظی میگیریم تا ساعت 7 صبح فردا. بعد از ساعت 7 شام به وقت کابل نشرات رادیو آشنای صدای آمریکا رو روی همین امواج فراموش نکنین. ما دقیقاً بعد از 12 ساعت با شما خواهیم بود. شبتان خوش، خدا نگهدار.